همکارم اجمل هن میزبان شما هستند. سب خوش آمدید.
دیر ازیت مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو دی ازادی رادیو پا یو بل اخبارونه کی مو هرکلای کو تمدا د پلازمینه په ګډون د افغانستان په لس ولایتونو کې د واوري ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. دوستانو ستړي مشئ. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موسی اجمل هند هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لس ولایتونو کې د واورې ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. د ایران د قدس ځواک دا خود سواکی او زواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایی برید کې وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردیان د لیبیا وضعیت کړکیچنی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې دغو ورختونو چا ته ځاني زیان نه دی رسولی. نوموړي زیاته کړه د دې ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. که څه هم د کابل اوسیدونکي د سږ کال د واورې لومړني ورخته خوښ دي او له دې سره د کابل هوا ککړتیا راکمه شوې، خو بل خوا دا ورختونه د افغانستان په نورو سیمو کې د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. بدخشان او یا هم مرکزي ولایتونو لکه دایکنډي، بامیان او غور هغه ولایتونه دي چې لرې پرتې ولسوالۍ هر کال د واورې د ورېدو سره بندېږي او ګڼ شمېر اوسیدونکي له بېلابېلو کړاوونو سره مخ دي. دا یونان د کډوالو په یو کم کې افغانان د شمی په سړی هوا کې لګڼو ستونو زو سره لاس او گریوان دي. د کم کې یو افغان کډوال عبدل د پنځشنبه پورې رويټرز خبري اژانس ته وویل دی وای په خیمو کې ستونزې تل ډېرې دي. څوک پوښتنه نه کوي. کورنۍ ډېرې شوي، ماشومان ناروغ دي او خلک په دې کم کې ګڼې ستونزې لري. دا مالاکاس کم د پلازمینې اتن په 15 کیلومتره کې په یو ځنګله کې موقعیت لري. جمال یو بل افغان کډوال دی چې وایي ماشومان په جلدی ناروغیو اخته شوی دي. په دې کم کې شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي چې ډیری اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره له افغانستان او نور هیوادونو ورغلي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله یا د کرکټ لوبډله دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دا لوبډله پرون جنوبي افریقا ته رسیدلې. ښاغلی هوتک وویل
مخکې د افغان 19 کلونو لوبډله سویل افریقا ته سفر وکړي. د شپږ میاشتو د دې خوا په هیواد کې دننه دوی په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي او د هیواد له بهر هم دوی تمرینات درلودل. انشاءالله چې د ختم توالي سره لوبډله تللې ده. موږ ببر یو چې افغان 19 کلونو لوبډله به په نړیوال جام کې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري. افغانستان په دې ګروپ کې ځای لري چې ورسره کوربه سویل افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا لوبډلې شامل دي.
اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مرګ تایید کړی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پینټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوځ د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام کړی. هغه د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک مشر و چې امریکایي بهرنۍ ترهګر سازمان بولي. د عراق دولتي ټلویزیون د حشد شعبی د ملیشو سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي په دې هوایي برید کې د ملیشي مرستیال قومندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی. د ایران سپای پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردی د لیبیا وضعیت کړکې چې نوی دارو خانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارو ته اشاره باندې دا څرګندونې کړي. د سپینې ماڼۍ لخوا خپرې شوې اعلامیې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دواړو مشرانو د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې د ترکیې پارلمان په یوې بیړنۍ غونډه کې لیبیا ته د ترکی ځواکونو د استولو طرحه تصویب کړه. له دې سره به ترکی ځواکونه د لیبیا په پلازمېن ترابلس کې یو کلن ماموریت پیلوي، خو لا هم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ترکیې حکومت نور جزئیات نه دي ورکړي. کروشیا وایي هغه موده چې دا هیواد د اروپایي ټولنې دوره مشري کوي په دې ټولنه کې به د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب لپاره کار وکړي. کروشیا د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنۍ مشري واخیسته. د کروشیا صدر اعظم اندری پلانکوویچ پرون وویل تر خپله وسه به هڅه وکړي چې پر ستونزو غالب او د هغه بهیر په وړاندې چې د 2019 کال په اکتوبر کې خبرې ورباندې وشوې خنډونه لرې کړي. فرانسې او هالند تیر کال اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو مخ ونیوله. دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا کابل په شمول په لسو ولایتونو کې دا واوري ورخت دوام لري او اټکل کېږي چې د نن ورځې تر پایه به هم دوام وکړي. د واوري کله یوې خوا د خلکو خوښي را زیاته کړې ده او په ځانګړې توګه په کابل کې د هوا د ککړتیا د کموالي سبب شوي، خو په ګڼو سیمو کې لارې بندې کړي دي او خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت او وزارت د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري په دې اړه به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې له خبرو وړاندې اوربند واقع بینانه نه دی. دا د سفارت یو ډیپلوماټ ازادي رادیو سره د سولې د خبرو په اړه څرګندونه کړې. تفصیل به در سره شریک کو. ازادي رادیو ته د رسیدلي سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره د ثبت شوو 14,500 شکایتونو لړلې تر ډلبندۍ وروسته 2,116 نوي معتبر ګڼل شوي دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبر دا دی چې دا ایران د قدس ځواک یو پیاوړی قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایی برید کې وژل شوی دی. په دې اړه چې څه نوي معلومات راغلي هغه به در سره شریک کو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی مه هیروئ. دا طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت وایي له دوو ورځو راهیسې د پلازمېنې په ګډون په لسو ولایتونو کې د واورې ورخت دوام لري. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال وایي د یو شمېر ولسوالیو د لارو د بندېدو له کبله مستحقو کسانو ته ژمنۍ مرستې نه دي رسېدلې. فریباز ظاهر په اړه جزئیات لري.
د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزي ولایتونو کې به د واورې اورښت د نن ورځې تر پایه هم دوام وکړي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په لسو ولایتونو کې دا اورښتونه دوام لري. عظیمي زیاته کړه
لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ.
په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، کابل، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ورښت ډیر دی او په ځینو کې د تګ راتګ لارې هم بندې وي. د بیلګې په ډول د سالنګونو لار چې تړل سوی و، خو له نیکه مرغه د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې سره په همغږي وتوانیدلو دا لار خلاصه کړو. د قنق کوتل او د شیبر کوتل د دوو ساعتونو لپاره بند سول، خو زموږ ولایتي همکارانو د ترانسپورت ریاست سره په همغږي دا لارې هم پرانستلې.
وسایت باز شد.
شغل عزیمی زیاده کرد چه احتمال لري دا ورشتون جنوبی، جنوب لویدیز و شمالی او شمال ختیځ ولایتونو ته هم وغځیږي. په دې ورستیو کې د کابل د هوا ککړوالی ډیر سوی و او خلک یې له تنفسي ناروغیو سره مخامخ کړي ول. که څه هم د کابل اوسیدونکو د سش کال د واورې لومړني ورشته خوښ ول او ویل چې دې ورشتون د کابل د هوا ککړتیا راکم کړه، خو بل خوا د ورشتون د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د خلکو ژوند له سختیو سره مخامخ کوي. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان بیا وایي چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوي دي او دا د ژمني پلان یوه برخه ده. شغل عظیمي وویل په هیواد کې 9,000 بې ځای سوي کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویشلو بهیر دوام لري. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری په دې ولایت کې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسولو له بهیره راضي نه دی. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
ریاست حوادث بدخشان به موقع مواد
دی. په بدخشان کې د پیښو سره د مبارزې ریاست په تودو فصلونو کې هغه ولسوالیو ته مواد نه رسوي چې په ژمي کې لاري بندیږي. له والی او د کلیو د پراختیا له رئیس سره شغنان ولسوالۍ ته تللی وم او دا مې د سترګو لیدلی حال دی چې هلته نوې کورنۍ وې چې له شیوې څخه راکډه سوې وې. له هغوی سره د موادو د ویشلو ژمنه وسوه، خو کله چې فیض آباد ته ورسېدلو ونه توانېدلو چې دا مواد ور ولېږو، ځکه لاري بندې دي او د وردوج له لارې طالبان مخه نیسي. کارونه ځنډنی دي خو هیله لرو دولت پام وکړي. د بدخشان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي هر کال د اړو او زیانمنونکو کورنیو ته د مرستې رسولو د پلانونو او اقداماتو خبره کوي، خو لا هم د دې پلانونو او اقداماتو پر نه عملي کېدو ډېر انتقادونه کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
څومره ګلاس اده یی راډیو ناوړی په کابل کې د امریکا سفارت وی د سولې خبرو وړاندې اوربن واقع بینانه نه دی. د سفارت یو ډیپلوماټ ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په خبرو کې پر طالبانو د تاوتریخوالي د راکمول او فشار مهمه وسیله ده. که طالبان د تاوتریخوالي راکمول ته غاړه کیږي، امریکا بل دی ډلې سره خپل خبري لسره پایل کړي. خو افغان حکومت بیا د بشپړ اوربن ټینګښت د سولې په خبرو کې اساسي شرط یادوي. خاطر پردیسی پاړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت تل له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند اساسي شرط یاد کړی، خو په کابل کې د امریکا سفارت یو ډیپلوماټ وایي چې د سولې له خبرو وړاندې د اوربند ټینګښت یو غیر واقع بینانه خبره ده. د امریکایي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي راکمول د سولې په خبرو کې له طالبانو سره یو مهمه د فشار آله ده. تر هغه چې څه نوي ترلاسه شوي، امریکا نه غواړي دغه د فشار مهمه آله له لاسه ورکړي. د نوموړي په خبره امریکا اوس په تمه ده چې طالبان د خپلو مشرانو سره د مشورو وروسته څه اقدام کوي. د دغه ډیپلوماټ په خبره کې دغه ډله تاوتریخوالی راکم کړي، امریکا به د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته له سره پیل کړي. خو افغان حکومت د تاوتریخوالی راکمول او د اوربند ټینګښت د سولې د خبرو لپاره اساسي شرطونه یادوي او وایي تر هغه چې دغه شرطونه نوي منل شوي، افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د سولې په اړوند زموږ دریس کاملا روښانه ده. مخالفین باید د تاوتریخوالي نه شاته شي، یعنی تاوتریخوالی ته نه ووایي، اوربند یو اصل په توګه ومني. د هیواد نه بهر هغه پټن ځایونه چې د مخالفین دي هغه موږ ته یو سوال ده، باید دغه په اړوند زموږ سوال ته ځواب ورکړل شي. او مخالفین د خپلو د اړیکو په اړوند چې پاکستان سره لري
په همدې حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت مشرانو مشورې په دې برخه کې روان دي. دا په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو ترمنځ لسم پړاو خبرې مودي وړاندې په قطر کې پاتې ورسېدي او طالبانو د خپل مشرانو سره د مشورې په هدف پاکستان ته سفر وکړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی. ازادي رادیو ته د رسیدلی یو سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره د ثبت شوو 14,500 شکایتونو لړډلې تر ډلبندۍ وروسته 2,140 نوي معتبر ګڼل شوی. دا سند خي چې د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د ټاکنیزو ډلو سم نمایي او د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم نږدې 1,000 شکایتونه بیدبار شمیرل شوی. امید زهیر ملی پاړه رپورټ لري.
ازادي رادیو ته د یوې معتبرې رسمي سرچینې لخوا په ورکړل شوې سند کې ښکاري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو له تصفیه بندۍ وروسته 3,304 شکایتونه بې اعتباره کړي دي. د دې سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 16,500 شکایتونو له ډلې د کمیسیون 2,196 معتبر شمیرلې دي. که څه هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې 8,000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو له تصفیه بندۍ وروسته یوازې 3,305 شکایتونه معتبر ګڼل شوي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکې ټاکنیز ټیم چې نږدې 3,000 شکایتونه یې ثبت کړي وو، 2,878 شکایتونه معتبر شمیرل شوي. د اصول او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم چې مشرۍ یې ګلبدین حکمتیار کوي، نږدې 15,000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو کمیسیون یې یوازې 2,485 شکایتونو ته اعتبار ورکړی دی. همدارول رحمت الله نبیل د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 ثبت شویو شکایتونو څخه یوازې یو معتبر شمیرل شوی دی. دا سند ښیي چې تر ټولو ډیر ټاکنیز شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي چې شمیر یې 2,203 اتیاو ته رسیږي. کابل په دویم مقام کې دی او پکې د با اعتبار شکایتونو شمیر 2,201 ښودل شوی دی. او په درېیمه درجه کې پکتیا ولایت دی چې پکې 1,203 اتیا شکایتونه معتبر ګڼل شوي دي. خو خوست، غور، دایکندي، هلمند او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې هیڅ یو شکایت پکې معتبر نه دی ګڼل شوی، مګر جوزجان یوازینی ولایت دی چې 4 شکایتونه پکې معتبر شمیرل شوي دي. ازادي رادیو ته رسیدلی سند پر بنسټ په معتبرو شکایتونو کې تر ټولو ډیر شمیر د ټاکنیزو جرایمو اړوند قضیو ده چې تعداد یې 2,901 ته رسیږي. د ټاکنیزو تخلفاتو شمیر 2,615 او ټاکنیزې تخطۍ بیا 1,219 ښودل شوی دي. په دې سند کې همدا ډول ډیر شمیر شکایتونو ته په لومړۍ کټګورۍ کې ځای ورکړل شوی ده چې شمیر یې 6,970 ته رسیږي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ اوس مال په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د طرزالعمل له مخې د دې کمیسیون ولایتي دفترونه باید تر راتلونکو شپږو ورځو خپله پریکړه وکړي، خو یو اندېښنه پر دې ده چې شاید ثبت شویو شکایتونو ته په کتو په ځینو ولایتونو کې دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د معتبرو شکایتونو شمیر ته په کتو کېدای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ونه توانېږي دا بهیر په خپل وخت پای ته ورسوي.
باید په دې اړه باندې یو قانوني لایحه پیدا کړي چې دې کارونه په ولایت کې غوښتل کېږي. او دوم د داسې جرمونه په دې برخه کې راغلي دي، نه پوهېږم چې شکایتونه خو کله چې پایلې لانیږي باید ډېری د پایلې په اړه باندې وي. دا چې په ده کې کوم جرایم نغښتي دي یا شامل دي، پکې تصویر د اسنادو ده، په آراو په عمار کې فرق اوستل دي، نو هغه خامخا جرمي حالت لري. د هغو څېړن هم وخت نیسي که چېرته دا جرایم بیا راجع کېږي عدلي قضایي بنسټونو ته، خامخا هغه پروسه بیا لږ اوږده ده.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی به د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې روښانه کړي چې په کومو ولایتونو کې دا پروسه په خپل وخت نشي بشپړېدای. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د ثبت له ورځې تر پایه 30 ورځې وخت لري چې دا بهیر بشپړ کړي. خو دا چې دا کمیسیون به په خپل وخت کارونو په بشپړېدو کې بریالی شي او کنه، تر اوسه ورته روښانه ځواب نشته. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت موندنې ښیي چې په افغانستان کې 6 میلیونه ماشومان په بیلابیلو برخو کې له خطر سره مخ دي چې له دې جملې د 3 میلیونو ژوند د اندېښنې وړ دي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له افغان حکومت نه غواړي چې د ماشومانو د حقونو ملاتړ وکړي. خان محمد سیند په دې اړه تفصیل لري.
6 میلیونه افغان ماشومان د بېوزلیو، ناامنیو او ناخوالو اصلي قربانیان. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر سید انور سادات د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق سره په یوې ګډه ناسته کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
ما ارقامی که داریم 6 میلیون طفل سخت در معرض خطر.
د هغو شمیر لمخې چې لروی 6 میلیون ماشومان له خطر سره مخ دي. د ماشومان د ملاتړ قانون پلي کېدل کولای شي مرسته وکړي چې دغه ماشومان څنګه وژغورو. خو له بده مرغه د خلکو ځینو استازو دغه قانون اثر کړی دی.
لبلې خوا لزده کړونه د 200,000 ماشومانو بې برخې کېدل بل اندېښنه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال ورته اشاره کوي. سرور دانش د ولسی جرګې لاستازی غواړي چې د ماشومانو د ملاتړ قانون ډیر ژر تصویب کړي.
مطمئنیم او امیدوارم کې به خیر وکړای مدر شورای ملي هم
یو ځل بیا په ولسی جرګه کې د خلکو لاستازو غواړم او انتظار ترې کوم ملي شورا دغه قانون تصویب کړي. د اختلاف وړ ډیر ټکي پکې نشته. زه ډاډمن یم چې دغه قانون به تصویب شي.
په خاطر دی د یونیسف مندل خو دل چې 2019 میلادي کال د افغان ماشومان لپاره ناوړه کال وو. وز دغه بنسټ استازي بانو شایما سنگ ګوپتا دغه وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي.
I'm honored to be here at this ceremony hosted by His Excellency.
دغه توافقنامه زموږ ژمنې بیا تازه کوي. زموږ لومړیتوبونه باید منسجم او د ماشومانو نه د ګټې اخیستنې د مخنیوي د دوی د حقونو او ملاتړ په خاطر زموږ هڅې پیاوړي شي. موږ د ماشومانو د حقونو ملاتړ کوو او دا کار مو په لومړیتوبونو کې دی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د کار او ټولنیزو او عدلي وزارتونه باید د قانون پر سر د ولسی جرګې د غړو د اختلاف په پلمه د ماشومانو د ملاتړ له مسؤلیته تیښته ونه کړي.
میتونن مطابق دې خدمت رسانی بکنن به کودکای ما برسن.
کل وزارتونه خپل نیمګړتیا باید په استازو خلاصه نکړي. قانون نافذ دی او که د تر سره کولو لپاره څلری کولای شي له نافذ قانون څخه استفاده وکړي په دې شرط چې د کار لپاره انګیزه موجوده وي. مونږ هڅه کوو ډیر ژر تقنینی فرمان تصویب شي.
د ماشومانو د ملاتړ د قانون تصویبېدل په ولسی جرګه کې په یو جنجالي بحث بدل شوه. حال دا چې ځینې استازي دغه قانون تصویب شوی ګڼي او ځینې په قانون کې د ماشوم د قانوني عمر پر سر د نظر اختلاف لري. له دې سره سره کوم پروګرام چې یونیسف او افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ په خاطر په پام کې نیولی او تر 2021 کال پورې به پلی شي د ماشومانو حقونه او له دوی نه د ګټې اخیستنې مخنیوی پکې شامل دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سی. آزادی رادیو ټکی کام.
دوستان اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
د اوربند په اړه زده او نقیز راپورونو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پام ور اړولی. نړیوالو رسنیو د اونۍ په پیل کې راپور ورکړی و چې اوربند نږدې دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په دې اړه راپورونه وروسته تر هغه خپاره شول چې د طالبانو څو مشرانو په پاکستان کې غونډې وکړې. واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله د دې ډلې یو بیان ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د دې قصد نه لري چې اوربند اعلان کړي. افغان پوځ وایي تر هغو چې طالبان سولې ته غاړه کې نږدي د دوی لخوا به هدف ګرځول کیږي. ورځپاڼه لیکي یو نظر دا دی چې په پاکستان کې د طالبانو مشرانو په یو اوربند موافقه کړې، خو یو شمېر نور سیمه ییز قمانداران بیا د اوربند مخالفت کوي. افغان حکومت هیله ښودلې چې طالبان په مستقیمه توګه له دوی سره خبرو ته کښېني او اوربند ته غاړه کیږدي. خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو په اوربند نه بلکې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه په پاکستان کې خپل مشرانو سره خبري کړي. یوسفزی چې د طالبانو له سیاسي دفتر غړیو سره پیژني ویلي د تاوتریخوالي د کمښت د موافقې جزئیات او نیټه لا نه ده مشخصه شوې. یوسفزی د تاوتریخوالي په کمښت باندې موافقه د بین الافغاني خبرو او بیا وروسته د اوربند لپاره مؤثره وبلله. هیل خبرونه په 2019 کال کې د امریکایي پوځیانو په تلفات تو مقاله لیکلی. د خبرونې په لیکنه تیر میلادي کال ولس امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی چې دا له 2015 کال راهیسې په یو کال کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو تر ټولو لویه شمېره ده. هیل خبرونې په افغانستان کې د سرتیرو د کمښت په اړه د امریکا پریکړې ته هم اشاره کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې 8500 ته د سرتیرو د شمېر د راکمولو په اړه فکر کوي. هیل خبرونې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمېرې په اړه ولسمشر ټرمپ او کانګرس په میاشتو میاشتو مخالفت پاللې. د خبرونه په لیکنه د امریکا د کانګرس جمهور غختون کوغړیو ټرمپ ته څو واره خبرداري ورکړې چې طالبان لا هم د یو غوښ په توګه په سیمه کې موجود دي او په کار نه ده چې سرتيري راوېستل شي.
زموږه غلاسته یې راډیو ناوړی. د ایران د قدس واک یو ځواکمن کمانډان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایی برید کې وشل شو. د ایران او امریکا ترمن سترګنې کې د ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایرانی چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قمندان مرګ تایید کړی دی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد په هوایي ډګر کې پرتو او موټر وشو. له دې برید وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پینټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پاوز په یو بیان کې ویلي دا ولسمشر په امر د امریکا پاوز د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وشلو پریکنده اقدام کړی. هغه د ایران د سپای پاسداران د قدس واک مشرو چې امریکایي د بهرني ترهګر سازمان په توګه پیژني. د عراق دولتي تلویزیون د هشت شعبی د ملیشو د سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي په دې هوایي برید کې د دې ملیشي مرستیال قمندان ابو مهدی المهندس هم وشل شوی. د ایران سپای پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وشل کیدل تایید کړی دی. د ایران دولتي تلویزیون د سپای پاسداران د سرچینو له قوله ویلي چې دا کسان هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي هیلیکوپټرو برید کې وشل شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په دې برید کې د لبنان د حزب الله د ملیشو د وسلوالو لږ تر لږه یو غړی هم وشل شوی. تر دې مخکې د عراق یوې پارلماني ډلې چې ایران ملاتړ کوي ویلي وو د دې ګروپ 15 غړي او دوه مهم میلمانه د بغداد د نړیوال هوایي ډګر په سیمه کې د دوی پر موټرو په هوایي برید کې وشل شوي. سلیمانی د قدس واک مشر کوله دا د ایران د سپای پاسداران ځواک بهرنی مرته دا ځواک د امریکا لخوا بهرنی ترهګر سازمان بلل شوی. د دې برید ریپورت په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا او ایران ترمنس په عراق کې د دواړو لورو د اقداماتو پر سر ترنګلتیا زیاته شوې. د دسمبر په 1 د ایران پلو شیعه ملیشو زرګونه پلویان په بغداد کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د دې سفارت ودانۍ ته ننوتل. تر دې مخکې امریکا په بغداد په عراق او سوریه کې د ایران پلو شیعه ملیشو پر څو اهدافو بریدونه کړي وو.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه پارلمان لیبیا ته د ترکیز واکونو د استولو طرحه د پنځشنبه په ورځ تصویب کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې واکمن ګوندې د پارلمان اکثریت جوړوي تیره میاشت ویلي و چې د لیبیا صدر اعظم د دغو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه ترې کړې وه. فریبا ظاهر د ریپورت نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه د پارلمان غړو د پنځشنبه پر ورځ په یوې بیړنۍ غونډه کې د رایو په اکثریت ومنل چې د دې هیواد پوځیان په لیبیا کې یو کلن ماموریت پیل کړي. د ترکیه د پارلمان رئیس مصطفی شانتوب د رایګیری پایلې داسې اعلان کړې:
3 × 1044
دا د آزادو رایو نتیجه ده چې د ولسمشرۍ د 1044 شمیرې وړاندیز پر اساس راوتلې دي. د رایو شمیر 509 و چې 315 یې موافق او 104 اتیا یې مخالف رایې دي. دغه ترکیه ځواکونه به د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځای پر ځای کېږي او د حکومت تر څنګ به درېږي. ملګري ملتونه په لیبیا کې د صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ حکومت ملاتړ کوي. خو اخوا په ختیځ کې د لیبیا یو ځواکمن پوځي خلیفه هفتر ته وفادارو پوځیانو او توندلارو جلا حکومت جوړ کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره میاشت وویل چې د لیبیا صدر اعظم سراج فایز هغه یوته د ترکی سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په نومبر کې د هغه تړون تر لاسلیک وروسته سوی چې د انقره او ترابلس ترمنځ سویدې او د همدې تړون لمخې انقره اجازه لري چې خپل پوځیان لیبیا ته واستوي. په عین حال کې د سندیشنې هم ستا چې ګواکې د ترکیه ځواکونو په ورتګ سره په لیبیا کې وضعیت لا کړکېچن او سیمه به شایي بې ثباته سي. انقره وایي په لیبیا کې د ترکیه ځواکونو ځای پر ځای کېدل په لیبیا او ختیځ مدیترانې کې د ترکیه د ګټو د خوندي کېدو لپاره مهم دی. د هغه سیمه ده چې ترکیه ځان پکښې منځوي احساسوي، ځکه یونان، قبرص، مصر او اسرائیل هلته یو انحصاري اقتصادي زون جوړ کړی او د تیلو او ګازو د موندلو لپاره زمینه برابروي. د ترکیه د پارلمان تر پرونی پریکړې سم دستي وروسته د مصر د بهرنیو چارو وزارت د اقدام وغنده او پر نړیوالې ټولنې نیږه وکړ چې پر وړاندې غبرګون وشي. په ترکیه کې د دې طرحې مخالفین وایي د اقدام به په لیبیا کې شخړې نورې هم ډېرې کړي او په سیمه کې به ترکیه ځواکونه له خطر سره مخامخ کړي. خو د دې اندېښنو په ځواب کې د ترکیه د واکمن ګوند یو غړي اسمت یلماز ویلي هغه لیبیا چې قانوني حکومت یې تر ګواښ لاندې دی کولی سي ترکیه ته د بې ثباتۍ د خورېدو سبب سي. د ترکیه حکومت تر اوسه د دې ځواکونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. د ترکیه د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې راغلي چې د پارلمان تر پرونی پریکړې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولسمشر اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریا او لیبیا پر وضعیت بحث وکړ. د اعلامیې په وینا دواړو مشرانو د سیمه ییزو موضوعاتو د هواري لپاره د ډیپلوماسۍ پر اهمیت خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې بیا راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل ترکیه سیالته ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچن کوي. په لیبیا کې جګړه په تیر سونه یو کې ورسته لا غزور واخیست چې خلیفہ حفتر د ترابلس د نیولو لپاره د قاطع او ورستي جګړې اعلان وکړ. عربي متحده امارات، مصر، فرانسا او روسیا د خلیفہ حفتر لخوا د اعلان شوی حکومت ملاتړ دي، خو ترکیه، قطر او ایتالیا د سراج په مشرۍ د ترابلس د حکومت پلوي کوي. د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
خبرونه مل آزادې راډیوونه واوریدل. دوستانو، وس هم یو بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. تمه ده چې د پلازمېنې په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورښت د نن ورځې تر پای هم دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې دغو ورښتونو ځاني زیانونه نه درلودل. نوموړي زیاته کړه، د دغو ورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی، خو له یو شمېر ولایتونو ورکړل شوي رپورټونه وایي چې دا واورو پرله پسې ورخت په ګڼو سیمو کې، په ځانګړې توګه بدخشان او یا هم مرکزی ولایتونو لکه دایکندي، بامیان او غور کې لری پرتو ولسوالیو ته تللې لارې بندې کړي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا دغه اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مرګ تایید کړی دی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې دي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي و ایران او یاد دې هیواد نیابتي ځواکونه خی په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د لا ډیرو بریدونو پلان ولري. نوموړي پرون خبریالانو ته ویل چې که په دې اړه کافي ګواښونه ترلاسه کړي، نو متحده ایالات به د هغه پلانونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي څو امریکایي پوځیان او خلک خوندي کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچنه وي. دا روښانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارو ته په اشاره دا خبره کړې ده. دوستانو، د دې او نورو خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. وسم مخکې له دې چې ونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د پیژندل شوي کومیډین آصف جلالي جنازه پرون کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د وړمې ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د کورنۍ وایي آصف جلالي د زړه د سکتې له امله د کابل په یو خصوصي روغتون کې ساه ورکړې. خاطر پردیسی په اړه جزئیات لري.
د آصف جلالي د جنازې مراسم د چې تیر ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، نن د کابل په عیدګاه کې د سلګونو فرهنګیانو او د دوه مینهوالو په برخې اخیستنې د جنازې مراسم ترسره او وروسته په شاده صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د جلالي مشر زوی احمد بلال رسنوي سره په غریونیولي انداز د خپل پلار د مړینې کیسه داسې کوي.
پدرم خو یو شخصیت بزرګ بود. دیگه برش متاسف هستیم که تو یک آدم دیگه چون در افغانستان پیدا هم نمیشه. اگر بتانیم نام میشه نگاه کنیم خو یک چیزی اگر نه.
دیوی زما پلار یوستر شخصیت با. اگر دست هر شو خواهو بجی بی چه مونگ تیو ویل زیویدی کیگم. کل چه ویده شو دو ساته و روسته مچه کل علمه خیصه خورت کمپل لری کرده نخوزیده. کل چه مون دکتر تیور دکترانو ویل چه دو ساته و ران دیه دو زر گراف سفر شوی دی.
تو دو سات یک سات رایی چی عمده قلبی سر شامده بود. امو اخفاوت کده بود. دی چی بردم شف خانه گفته دو سات پیش گراف قلبش چی رفته بود. واخ سفر شده بود.
د محمد آصف جلالي د جنازي مراسم ته د نوموړي هم مسلکان او همکاران هم راغلي. دوی د ښاغلي جلالي مړینه د افغانستان د هنر لپاره یو ستر ځای بولي. لایق سره ابراهيم عابد رسنوي ته وویل
ولازم ما خو بس ډېر خوانه ملګری او لومړی ځل چې ده د پښتون مشنامو څنګه تراغه ما ته لیا سر صاحب قدیمی واره را نغله مورته لی نشلو بولے تراجید نفسونه نشلو به زکه تا میک سری دسه دچ کتوم ژاړینو خلق بدرته خان دی ما ته ویلی وای یو راز داسه نقش درته ولو به ما داسه تراجید نقش چې ته به زړه راو بجاړی تیر اورس مې د چپر کټ سر باندې وله دا خپل نقش کې داسنه نه وته چې غږیونه
ولاد جلالی تک په هنر باندې ډیر تاثیرات اچي ډیر ډیرو کسانو باندې چې ډیر مثلا خدمت کوي او دغه کارونه کوي او مثلا هنر ته وتلي زه فکر نه کوم چې بیا جلالی غوندې یو شخصیت موږ تاسو پیدا کړو.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د آصف جلالی د مړینې په اړه د ډاډګرینې پیغام خپور کړی. په دې پیغام کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی محمد آصف جلالی په تمثیلي پارچو سره د خلکو پر شونډو مسکا راوسته او د ټولنې په جوړښت کې زیار ایسته. 25 کلن آصف جلالی د لوګر ولایت د محمد هغې ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و. ښاغلی جلالی د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د بلبل په فلم کې رول ولوباوه. وروسته د میرک په نوم په فلم کې کار وکړ او دغه شان یې سلګونه تمثیلي پارچې وړاندې کړې. وروسته په 2 بیلابیلو خصوصي ټلویزیونونو کې هم دند اجرا کړې او د بیلابیلو تفریحي خپرونو پروډیوسر او چلوونکی پاتې شو. اوس مهال د افغانستان په نوم خصوصي ټلویزیون سره د تفریح خپرونو د چلوونکي په توګه کار کوي. خو مرګ پرې نه خوت او د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ورپې ناروغي له امله په کابل کې ومړ. له نوموړي شپږ اولادونه پاتې شول چې څلورې هلکان او دوی نجونې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
سلام، یو ځل بیا د نیمې نړۍ خبرونې ته خراغلاست. د دیونی د خبرونې موضوع د هغه ناسم فکر په اړه ده چې لمخې طلاق شوې خزې سره واده کول ناسم کار او شرم ګڼل کیږي. آیا د طلاق شوی میرمنې سره واده کول اختیار هم تیروتنه ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نکاحونه درلودل بغیر د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها څخه چې هغه یوازې یو پیغل زنانه و چې نبی صلی الله علیه وسلم سره واده کړی، اکثر متلقې وي او اکثر کونډې ښځې وي.
کچیرې تاسو تر دغه ډول وړاندیز وشي تاسو به څه جواب ولرئ؟
زما شخصا هم دا نظر دی، زه هم غواړم چې داسې مشکل ماته نه پیښیږي. نه د کورنۍ خو له خوا څخه هیڅوک ماته پیغور نه راکوي چې تا ولې له یو کونډې ښځې سره واده کړی دی یا د یو طلاق شوې ښځې سره.
شریعت او اسلام څه وایي؟ آیا د دغه ډول نکاح ملاتړ کوي که یې خندي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه وکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس پر راپور واورو.
ښځه په افغاني ټولنه کې له پیدایښت نه تر زوکړې، پیغلتوب او آن تر زړښته له ستونزو سره لاس او ګریوان ده. په کورنۍ او ټولنه کې د خپل خپلوانو او خلکو له خوا دوه ګونه چلند ورسره کیږي، خو دغه چلند د هغو ښځو په وړاندې ډیر جدي دی چې د مختلفو عواملو له کبله یې خپل د ژوند ملګری له لاسه ورکړی وي او د کونډې یا طلاق شوې په نامه یاد شي. دا ډول ښځې چې اکثره ماشومان هم لري د بې سرپرستۍ او تریخ ژوند تیرولو سره سره ځان د پلارګنۍ یا خسرګنۍ د اوږو بار ګڼي او هڅه کوي چې ځان ته یو مناسب کار پیدا کړي او د مالي طرفه په ځان بسیا شي. خو دوی تل هڅه کوي چې په ټولنه کې دا راز پټ وساتي چې دوی ګواکې طلاق شوي دي، ځکه چې په افغاني ټولنه کې طلاق شوي ښځې ته په ښه سترګه نه کتل کیږي او کیدای شي دا یوه بله ستونزه ورته راولاړه کړي. د دغو اندونو په پام کې نیولو سره دا جوتیږي چې په افغاني ټولنه کې د یوې ښځې یوازې ژوند کول له ستونزو ډک دی، خو که چیرته دغه ښځې د چا سره واده کول غواړي او مقابل لوری هم په دې واده راضي دی نو څه به وشي؟ فرشته یوه 15 کلنه ښځه ده چې وایي خاوند یې له هېواده بهر ښه ژوند لري او دا یې ډېره موده پرې ایښې وه او بیا یې طلاقه کړې ده. 10 کاله کېږي چې دې طلاق اخیستی او ځان ته ژوند کوي، که څه هم ډېر روی باران یې لرل.
دا ډول ښځه په ټولنه کې ډېر سخت ژوند لري، نفقه نه وي او یو سم کس د واده کولو لپاره هم نه وي. ټول خلک خپل او پردي ورته د حقارت په سترګه ګوري. خلک وایي دې څه بد عمل درلودو چې خاوند یې خوشې کړی ده. کوم نارینه په دې برخه کې نه معلوماتوي، کورنۍ هم مخالفت کوي، وایي دې سره واده مکوه، طلاقه شوې ده. مثلا ما ته ډېر ښه کسان پیدا شول د واده لپاره، خو کورنۍ یې مخالفت وکړ. شخصا ما خپله ډېر ښه چانسونه له لاسه ورکړل. اوس ما ته ډېره سخته ده، زه به تر څو یوازې ژوند کوم.
طلاق شوو ښځو ته تل په ټولنه کې د شک په سترګه کتل کیږي او خلک فکر کوي چې د دې د طلاقولو لامل به څه وي. فوزیه هغه ښځه ده چې تریخ ژوند یې د طلاق په ورکولو سره پای ته نه دی رسیدلی او بعد له طلاق هم د خلکو ناسم فکرونه د طلاق شو خو په وړاندې زوروي
مشکلات می دا و چې هغه یو بی مسولیت کس وو کنځلې کولې بدرات به ویل وهل ټاکولې کول له خوراک څخه نه مو خبر نه وو مانو شو کولای چې د داسې کس سره ژوند وکړم خبرې او نصيحتونه مو ورته وکړل مګر اسلام نشو ځکه سره جدا شو ټولنه باید د غډول خزو ته پس په کسترګونه ګوري هغه له مجبوریت طلاق اخلي تر ورستی توان کوشش کوي چې ژوند یې خشي مګر چې نخ کیږي بیا طلاق اخلي
د حقوق علما هم په دې برخه کې خپل نظر سرګندوي او وایي چې طلاق شوې ښځه او پیغله د حقوقو له نظره یو ډول حقوق او مکلفیتونه لري. د حقوقي چارو کارپوه عبدالعظیم صافی د طلاق شوو ښځو حقوق د قانون له نظره داسې بیانوي.
اصلا دغه خبره مطرح نه ده چې یو هلک دې حتما باید له یو باکرې انجلۍ سره عقد نکاح وکړي. اصلا دا مطرح نه ده. دا کاملا رضایت د یو هلک ده او لکه څنګه چې یو باکرې انجلۍ له حقوق حقوقونه برخورداره ده همغه سه یو میرمنه چې متلقه ای او یا میړی مړ شوی وي هغه کندوی نو هغه هم له عین حقوقونه برخورداره ده عین عقد نکاح هغه هم کوي او ارکان د عقد نکاح چې جواب او قبول دي هغه پر ځای کیږي او د حق د رضایت حق د کاملا هیڅ څوک نشي کولای چې ور باندې په جبر باندې دغه عقد نکاح ومني که هغه حلق هم وي دقیقا هغه حلق یا هغه سړی چې د یوې متلقه میرمنې سره یا د یوې کونډې میرمنې سره غواړي نکاح وکړي او هغه کورنۍ پلارګنۍ د دغه حق نه کیږي ګرځوي او دا حق یې ورته سلب کوي دا کاملا ظلم دی او دا د هغه شخص سره د هغه هلک سره دا ظلم دی او د هغه حق تلف کوي. دا مطرح نه ده چې هغه میرمن کونډه ده یا متلقه ده. متلقه اوسېدل او همدارنګ کونډه اوسېدل دا باعث د دې نه کیږي چې د دې میرمنې نه حقوق تلف شي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون په راپور کې د هغو ښځو شمیر چې د خاوند لخوا په طلاق ورکولو ګواښل شوي دي 202 پیښې ښودل شوي دي. مدني ټولنې او د ښځو مدافعین هم تر خپلې وسې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې کړې دي تر څو د نورو ناوړه دودونو تر څنګ دا دود هم لمن زلاشی. خانوالی عادل د ناوړه دودونو په وړاندې د مبارزې غورځنګ مشر هم د طلاق شوو ښځو په وړاندې د خلکو منفي اندونه ناسم بولي او زیاتوي.
موږ د ناوړه دودونو ضد غورځنګ چې په دې وروستیو کې د رسمي جواز اخیستی په افغانستان کې د ټولو هغو دودونو په ضد مبارزه کوي چې هغه ناوړه دي، هغه ظالمانه دي، هغه مضر دي، هغه د انسانیت خلاف دی او هغه د دین سره په ټکر کې دی او ټولنه له ډول ډول کړاوونو او مشکلاتونو سره مخ کړي دی. دغه ناوړه دودونه ډیر زیات دي چې دغه ناوړه دودونو له جملې څخه یو دا دی چې له طلاق شوې میرمنې سره ځوانان او خلک واده کول شرم ګڼي او دا یو عیب ګڼي یا دا چې ځان ورته خنخ کړي. موږ نه یوازې د دې دود په ضد باندې مبارزه کوو بلکې د ټولو پلان منولې کلک اراده لرو. همدا اوس هم چې تاسو زموږ سره غږیږي موږ د دې غورځنګ په یو غونډه کې قرار لرو. موږ د ټولو دودونو ناوړه دودونو په ضد باندې کار کوو چې په مجموع کې او تر ډیره ښتې د هغې قرباني دي. زما باور دغه دی چې کوم کسان چې د له طلاق شوې میرمنې سره واده کول شرم ګڼي د دوی دا کار واقعا د شرم وړ دی.
شریعت او قانون په واضح ټکو د طلاق شوو ښځو سره د واده یا نکاح کولو هم ملاتړ کوي او طلاق شوی ښځې ته د نورو ښځو په شان یو ډول او برابر حق ورکوي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډېری خلک طلاق شوی ښځې ته په ښه نظر نه ګوري او واده کول ورسره شرم ګڼي. خو ځینې کسان شته چې د واده کولو معیار انسانیت او ښه اخلاق ګڼي. په دې اړه مو د خلکو نظرونه راخستې دي، ورته غوږ شئ.
زبایم چې هغه ځوانان دا فکر کوي چې کچیر دغه خخه زوا دغه به خپل د خاون له لور نه نه طلاق دله، یعنی ځوانان داسې وایي چې موږ نه غواړو له دغه میرمنو سره واده وکړو، موږ تاسې افغانان یو بیا پښتانه یو، خپل ځان د غیرت ګڼو.
خبره داسې داسې مهمه ده نه داسې څوک مطلقه ده یا کونډه ده یا جلکی دا مهم داس یا غیر توک انسانیت ولری انسانیت ولری هغه د موږ لپاره مهمه ده چې زما ضرر خدسی هیڅ مشکل به دې کې نه لرم.
ونه داس دي چې دا خزه خلق ډیره بیچاره خلق دي په دې جامعه دا جامعه خو یو سنتي جامعه دی دا خزه چې دی باید چې سل فیصده خدمتگار وی تابع وی او سر کې بعض کسان شته دی وای چې دا منیسا دا داس شوی دی داس شوی یو شوار یو شوار تیر کړی دی دسی دا بد خلک دی دا کارونه سنی دی خنی دی
ولی ډیری کورنۍ نه غواړي چې زامنې د طلاق شوی یا کونډې ښځې سره واده وکړي ولی خلک د طلاق شوی ښځې سره واده ناسم بولي او د طلاق شوی نارینه په وړاندې بیا دا ستونزه نشته دا چې د طلاق شوی ښځې سره واده کول د اسلام له نظره څنګه دی د دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی مرکه واوري چې زموږ همکاري وګمی جبر خیل ورسره کړی دی
مولوی صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغاني ټولنه کې طلاق ته په بد سترګه کتل کیږي او طلاق شوی ښځې سره هیڅوک د واده کولو لپاره زړه نه ښه کوي آیا طلاق رښتیا هم په اسلام کې یو بد یا ناوړه عمل دی کنه د یو تاریخ ژوند د پای ته رسولو لپاره او وروستی حد یا وروستی گزینه همدغه طلاق
اصلا اسلام د سپیشل دین پرانا کې ټول هغه احکام چې الله تبارک وتعالى موږ ته لیږلي دي دغه ټول هدف د انسانانو د ژوند د خوالي په معنا باندې دي لته تاریخوالو نه د خلاصون په معنا باندې دي د یو اجتماعي او ټولنیز ژوند په مخ کې وړلو په معنا باندې دي د ټولو حقوقو سره سره د ټولو آداب او اخلاق سره سره باید مسلمانان ژوند وکي دا چې په اسلام کې نکاح یو مهم رکن دی چې مسلمانان انسانان په مجموع کې نکاح کوي بیا اسلام کې دا یو خاص اهداف لري د اهدافو په بنا د قوانینو د شریعتو په بنا باندې نکاح کیږي او راځو دې ته چې یو څوک دغه ښځې ته یا دغه سړی ته په بد نظر باندې ګوري دا کاملا یو اشتباه ده کیدی شي دغه دوه کسان چې اوس خزه خاون دی ور دی په مېس کې یو مشکل پیدا شو د جدا شول اې دې معنی دا نه چې دغه سړی به تل لپاره د هر چا لپاره بد سړی وي او دغه مېرمن به د هر چا لپاره بد مېرمن وي نه هم دا وجه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې یو سړی خزه طلاق کړل په هیڅ قانون حق نه لري چې بادن اوسې پروپاګند وکړي چې دې کې دا عیب و دې کې دا عیب و دې کې دا عیب و په دې وجه مې پریښودله کې دې شي د لپاره دا خزه نه ویخه او د بل چا لپاره به ډېره ښه وي په قرآن کې دا خبره په ښکارا روښانه خا ثابته شوې ده چې که یو څوک ښځه طلاقوي د عدت د تېرېدو نه بعد څلور میاشتې او لس ورځې تر څو چې دا د زاړه خاوند نه حمل ونه لري په ډېره خوشحالۍ باندې کولی شي د بل چا سره نکاح وکړي او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نکاحونه درلودل بغیر د ام المؤمنین عائشې رضی الله عنها څخه چې هغه یوازې یو پیغله زنانه وه چې نبی اسلام سره واده کړی اکثرې متلقې وې او اکثرې کونډې ښځې وې چې نبی اسلام واده ورسره کړی په دې کې یو ډېر لوی خیر دی نو زه له هغه خلکو چې دغسې یو احساس یا دغسې یو فکر لري چې هغوی متلقې ښځې په بد نوم باندې یادوي یا ورته په بد نظر باندې ګوري یا داسې یو فکر کوي چې ولا دا به ښه ښځه نه وي دا کاملا یوه لویه اشتباه ده کاملا اشتباه ده شریعت د دې خبرې دغه نه ده کړی ممانعت نه ده کړی وړاندې مې هم یادونه وکړه چې ډېر کرتې په یو سړي کې مشکل وي اوس مثال یو سړی په مخدره توکو باندې اخته دی په شرابو باندې اخته دی په چرسو اخته دی په هیروینو پوډرو باندې اخته دی یا په کې نور اخلاقی مشکلات دي ډېر خلکو کې داسې مشکلات شته خزانه غواړي چې هغه له دغسې یو چا سره ژوند وکړي یا یو سړی د خپلې مېرمنې حقوق نشي پوره کولی هغه که ازدواجي برخه ده که هغه د نفقې مسله ده که هغه د رهایش مسله ده نو ښځه قانون اسلام موږ ته د اجازه راکړې ده خولې په ادرس باندې موږ په قرآن زموشان کې بحث لرو په حدیثو کې بحث لرو په اسلامي فقه کې بحث لرو
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د یو ناوړه دود په اړه په همدې ځای پای ته ورسیده په دې هیله چې ټول ناوړه دودونه په هیواد کې لمنځه لاړ شي د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تربیه او بلې خبرونې د خدای په امان
تلشکرګاشر او جنونور
ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کې یو بری خبرونه ته مو هرکلای کوم. ولی د ژمي په موسم کې خلک ډیر زغال یا غاز نیسي. د زغالو او غازو څخه په کورو کې استفاده کوم به تواقب لري او کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ نن په خبرونه کې په همدې موضوع باس کوو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي، زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
پر مختلولو ټولونه کې کله چې د ژمي موسم راځي، نو خلک دا تشویش نه لري چې د سشي څخه ګټه پورته کړي تر څو ځان او کورنۍ ګرمه وساتي، ځکه هلته هر څه په ستاندارد برابر جوړ دي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان، بیا د ژمي په راتګ سره د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې شي، ځکه په وروسته پاتې ټولنو کې هر هغه څه په ستاندارد ولاړ نه دي. داسې ډېرې پېښې تر سترګو شوې دي چې د ژمي په موسم کې کورنۍ د بې کیفیته ګاز یا زغالو د استعمال له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین او کورنۍ چې څو ورځې وړاندې زغال نیولې وه، داسې وایي:
درې ماشومان مې یو څه داسې ګاز نیولې وو، ګاز هله کرا کرا داسې لیک خوندې وو، ګاز ونیولو سرونه هم درانده سول، بیخي مو سترګې نه خلاصېدلې، زوف زوف زړونه م زوف زوف کوه رېږدېدل. دغو نه مې وکړه چې تلیفون مې راواخیسته، همسایه ته م زنګ وهه، همسایه راغلل، بیا یې موږ ډاکټر ته څلور واړه بوتللو، دواخانې ته لاړل، ډاکټر ته همالته بستر سلو ذاتي، بیا په ډېر د ماشومانو خراب وه، تا یوه هفته هېڅ نه جوړېدل، ګل دې په مخ دلبدی او دا زوفتیت او دا ګنګسیت هېڅ نه ته. بیا مې پات له هغې نه ذاتي ډېر کوشش کړی چې ګازي بخاري بدونه ډېر هغه نه کړم. ګاز لیک و خراب و، ګاز هم خراب و، او ګاز هم خپل هم ګاز هم ښه نه و، خراب ګاز یې اچولی و، اوبه پکې ول ذاتي، نو دغسې کړل چې موږ بیخي خدا نخواسته مرګ ته ورسول، کمسایګان نه ورغل، له منځه تللو.
ځینې خلک بیا وایي چې دا ستونزې اکثره وخت د کورنیو له بې توجهۍ هم منځته راځي، ځکه دوی په خپلو کورونو کې د ناتصفیه شوي زغالو او بې کیفیته ګاز څخه ګټه پورته کوي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسن د خپل سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي:
د موږ د خپلوانو په دغه ساحه د چاراسیا کې اوسېدل، کور کې فامیل څوک نه و، د پلار د شپې کور کې ول، دوه بچیانو سره دوی منقل کې د سکاره اچول، دوی صحیح نه و، تازه کړي سندلۍ کې ایښي و، سندلۍ کې ایښي و چې سهار راجګ شوي و، هغه ګوري پلار راغله او مانځه ته جګه او مونده نه و، جګسه چې ګوري هغه زوی څه غټ و، هغه وفات شو، په حق رسېدل، او دوه ماشومان نور زمن څو سره واغه ډیر ګنګ څو هغه بیا ډاکټر ته بوتللو، هغه سم زغال نه اخلي، سم نه تازه کوي، زغال خو باید بلی باید خی تازه کی، خط سپین واوري ور خ سیس بیا بل غ دې ته سپاده وکړي، دې خلق ورته پتنګ سی ول ماځه ته بل سی راځو، از تازه کیږي، هغه د سوا چی دې هغه سی تازه نشي، دې بایست دې غاز گرفتګی کیږي، څه خلک نشي، یا غاز د باد غاز دې کی هم چنان هم دام شایان دې.
ګاز او زغال که په کورونو کې ډیر استعمال شي، تاوانونه هم له ځان سره لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم د هغه سون توکو په خطراتو راته غږېدلی دی چې کیفیت یې ټیټ وي او بخار تولیدوي.
دا خو ډیر خطرات لري، دا خو هر وخت چې بعض وخت کې هغه زمګیر اتاکونه یا هغې کې خو بیخي زر سړی نیسي، بعضې اتاکونه چې بندې کې د هوا نوره را داخل نه شي، نو دې وخت کې م انسان دغه کوي، اعصاب باندې بوج راولي، او بعضې حتی د مرګ سبب ګرځي. ګاز او زغال سنگ دا خو اصلا دی ژمی کې به ډیر ضررونه، ځکه ټول دروازې بندې ساتي، او هر ځای کې واقعي کې ډیر خطرناک دی، یعنی ګاز دومره خطرناک دی. بل ورځ دای موږ سره څنګ کې دکاندارو یو دم ګاز دغه کو به اور کوتی چې ویل دا دغه لیکو، بس ټول دکان او دغه هر څه وسو.
د ښځو په برخه کې مدني فعاله تور پیکې مومن بیا وایي چې دا د کورنیو دنده ده چې کله ګاز یا زغال څخه ګټه پورته کوي، باید ډیر له دقت څخه کار واخلي او هر پلو ته یې پام وکړي. نوموړی وایي زغال باید ښه تازه شي او بیا یې په سر ایرې واچول شي او بیا ترې ګټه پورته شي.
زیاتره کورنۍ دي چې ډېر ټیټ کیفیت زغال سنگ اخلي، یا ګاز بالونه مثلا واړو بالونه اخلي، په هغې کې بیا یا وسایلو کې چې استفاده کوي پاکی ورته سمول دي او ښه منقل ورته ولري. زیاتره خلک دي چې منقلونه زاړه یي، یا هغه جالي وه، شاید امکانات ښه نه وي، او ګاز ښه نه دغه زغال سنگ ښه نه سوځي، باید دغې ته ډېر توجه وکړي. که د ګاز استعمال په کورونو کې هم باید پوه شي. زیاتره ګازونه چې دود زیات لري، هغه کټیا باعث ګرځي. زیاتره بالونه باید لیک نیوسي، نوي بالون استفاده وکړي، کله چې بالون د منقل یا د بالون جال خرابېږي دا باید تبدیل کړي زر، یا ټوکمې ته د توجه وکړي کلي ته چې همیشه کلي کله سسته پرېنږدي، یا زیاتره په وړو مثلا خپله میندې کورونو کې ناستې کوټه کې ناستې مثلا ماشومان ته وایي چې اشپزخانې ته ولاړ شي ګاز ګل کوي، زیاتره جوش اوبه پیښي. تاسو فکر دی چې دا چا جوش خپله جوشېږي، اوبه چې جوشېږي په منقل راځي په بالون راځي، بالون ګل کېږي، هماغه ګاز هم داسې آزاد هوا ته فری وځي که نه، هماغه هم باعث دی ګرځي چې دا فتن یا سګرت څوک وڅکي، یا کله ښځه ګوګرد وایي یا اشپزخانې ته ولاړ شي بوی دونه احساس نه کړي، باید ډېر احساس اوسي. کله چې یو بوی یو دغه راځي دی که زر اقدام وکړي، نه چې وایي څه خیر دی بوی به دې دغه احتیاط نه کار وخت.
دا چې د انسان صحت ته هغه سمن توکي چې ګاز تولیدوي کومې ستونزې لري او کومو ناروغیو ته لاره هواروي، دا به د داخله ناروغیو له متخصص عبدالقادر عزیزي څخه واورو.
په عمومي صورت سره هغه مریضان چې فرمثال په عامه اصطلاح چې خلک ګاز ورته وایي چې ګاز نیولې دي، دغه عمومي علامې دا دي چې دغه مریضان عموما ګنګسیت ورته پیدا کوي، شدید سردردي ورته پیدا کیږي، ناراحتي ورته پیدا کیږي، او حتی که چیرې په لومړۍ مراحلو کې د هغې مخنیوی نه شي بلاخره مریضان کوما ته ځي، او د کوما له وجې مریض اکثرا اکسپایر کیږي. چې موږ واقعات فوق العاده زیات لرو، یعنی په شخصي شفخانو کې په فوق العاده واقعات د شپې له خوا اکثرا راځي، که چیرې په ابتدایي مراحلو کې مراجعه وکړي موږ کولی شو هغه د اکسیجن په ذریعه مثال اکسیجن ورته ورکړو، مریض ته وضعیت ورکړو، ښه کیږي. اما وروستۍ مراحلو کې حتی داسې واقعات موږ لیدلی چې تر شفخانو پورې نه رسیږي، هملته اکسپایر کیږي، مړه کیږي. مثال مریض راویښوي، ګنګسیت درلود، نو خولې ورباندې راتلې، یعنی سردردي درلود، ناراحت و، نور که نور نه وي تاسو دومره کولی شئ مریض له هغه بستر نه آزاد هوا ته انتقال کړي او کوشش وکړي شفخانو ته انتقال شي.
دا چې ولې بې کیفیته نفتي مواد یا زغال افغانستان ته راوارېدېږي، د نور مفسندرد ملي ادارې په دې برخه کې کوم اقدامات کړي، دا مو د نور مفسندرد ملي ادارې له معین احسان جلالزي څخه پوښتلي. نوموړی په ځواب کې وایي
د ملي ستاندرد اداره د کیفیت یا د کوالټي په مرتبط کې خپل اقدامات کړي دي. موږ په دریو نقطو کې غواړو چې نفتي مواد او دغه مسایل سره د کنټرول لاندې ونیسو، د نظارت لاندې ونیسو. یو صفري نقطه بنادر کله چې له خارج نه وارديږي دا مواد د افغانستان کې په صفري نقطه کې موږ د لابراتوارونه لرو، هغه تثبیت د کیفیت کې وو، تر څو چې هغه کیفیت ستاندرد موږ غواړو که هغه سره مطابق وي موږ اجازه ورکوو چې افغانستان ته وارد شي، او که نه وي بیا موږ مسترده وو بیرته له کوم جنه چې وارد شوي دي غلطۍ لیږو. دغه تر څنګ موږ د ښارو په دروازو کې سیار لابراتوارونه ایجاد کړي دي او لرو ټیمونه مستدي چې کله ښاري د فرض مثال د کابل دروازې ته دا مواد راځي، نو هلته بیا د تثبیت د کیفیت وسي، بیا د اطمینان حاصل سي دا غیر معیاري مواد نه دي او د کابل ښار ته راننوځي. درېیمه نقطه د پرچون فروشانو سره، کله چې پرچون فروشان دا مواد په وګړو خرڅوي نو هغلته موږ کولی شو خپل نظارت ولرو. اما اوس هم متاسفانه د قاچاق لارې شته دي، بعضې مواد د قاچاق لارو نه راځي، او کله کله په ساحاتو کې بنادرو کې دا چې تر مرکز نه موږ نه لرې وي، نو وریم بعضې موضوعات وي چې هغه فساد یا بعضې نور موضوعات چې په دې دلیل سي چې دا بېکیفیته مواد وارد افغانستان کې.
جلال زای په کورنیو هم غږ کوي چې دوی هم باید له بېکیفیت سمن توکو ګټه پورته نه کړي ترڅو د دې موادو بازار راکم او بالاخره له منځه لاړ شي.
دې مشکل نه دی وته لاره یو بداوي چې خپله وګړي همکار اوسي، خپله وګړي مسؤلیت پذیره اوسي. دا مثلا د سینې سي چې فرض مثال زغال سنگ استفاده کوم د مال کور نه خټ ډیر دود راځي، او چې کله ایمان لاړ سم د هوا د ککړتیا نه ګلا وکم، خپله وګړي باید لږ احتیاط وکړي، د موادو نه استفاده کی کم استفاده کی، که استفاده که این فرض مثال زغال سنگ دغه تصفیه کول کوم فلټرونه دی غونه دی استفاده وکي، نو دا به ولاروي. او دغه تر څنګ مخ اداره مسوله دی، ملي ستاندرد اداره مسوله ده تر څو خپل نظارت په څو نقطو ډیر کې تر څو دی بې کیفیت موادو مخنیوي وسی.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
زما نوم حاجي سیدا جان ده، د ویستمې ناحیې یم، د پل چرخي ساحې. خو زما د خلکو ته داسې وغه د نظر ده او توصیه ده چې باید څو خام ګاز استعمال نه کړي، یو بل په کور کې دا زغال استعمال نه کړي، د دوه که استعمالوي باید ګاز استعمالوي چې کله دوی سوملي نو ګازو ډبی او اوکراین جاپان دي چې بلې دا باید باندې وباسي، هره بخاري چې دا باید باندې وباسي، زړې ډبې استعمال نه کړي، بیکاره ګاز استعمال نه کړي، واشلونه چک کړي او پایپونه وګوري، سوري نه لیک نه چکی کړي، او کله چې سملی باید باندې کورو باسي.
عبدالعزیز باتورزی د کابل ولایت اوسیدونکی، که بیا څوک ګاز نه یا زغال نه استفاده کوي د ګاز ډبه کولی شي دوی د شپې لخوا د اتاق نه بیرون کیږدي، ځکه چې دا ډېر یو غټ تعظیمي مشکلات خطرات لري. همدارنګه همدغسې د زغال سول دی، زغال سول باید په خپله مخصوصو بخارۍ کې باید وسوځل شي، نه په هرې بخارۍ کې یا عادي بخارۍ کې د لرګیو بخارۍ کې باید استفاده ترې ونه شي.
مسعود نوری د لغمان ولایت اوسیدونکی، نو نظر مې دا ده چې دوستان باید یا هیوادوال د شپې د خوانه چې کله ویده کیږي دا شان ځان مطمئن کی خاموشه کی هغه نور وروسته ویده شي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنانوي کی، زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسو هم واورئ.
درنو اوریدونکو، دا د دیونی د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تربیه خې چاري.